سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس موخه ک تاسو ته رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلروش ساعت نشرات لري. د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوننس یوش او 15 مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 2:29 موخه غوړېدل شي. خبرونه په خبرونو پیلو. د روسیې دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نافالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتسی سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه د خبر نن جمعه په اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی نافالنی نن تر قدم وهلو د ناروغۍ احساس وکړ چې سمدلاسه ورسره بیهوشه شو. وړاندې په اعلامیه کې راځي چې روغتي کارکونکو ورتزانو د ورور سوال او امبولانس یې څنګه وه. په لمه کې د همول شي ویډیو چې د الکسی د بچکول لپاره ټول ضروري اقدامات شول خو مثبت نتیجه ورنکړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیه په حواله د خبرو کړی دی چې وڅلويخ کلن نافالنی ساور کړی ده. په خپل د الکسی نافالنی دلی د هغه د مړینې خبره تایید کړی نه دی. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو پر دې موضوع عکس العملونه خوده لیدي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل یو تازه راپور کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه لیکي، یو شمېر افغان ښځې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندلو څخه ویره لري. دغه راپور چې نن جمعه خپور شوی پکې راغلی، لاوش په تسلنو هغو ښځو سره چې ملګرو ملتونو مرکې کړي، په دې باور دي که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د دوی پر ژوند به ډېر اغېز وکړي. د راپور پر بنسټ خزی غواړي څو د طالبانو حکومت پر دوی ټول وزکړي محدودیتونه لري کړي نه وي تر هغه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي. په 2021 کال کې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته افغان نجونې او خزی له ښوونځي او پانتونونو کارکولو راګرځول شوې دي. د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې که څه هم یو شمېر هېوادونو د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پاللې، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد د دوی حکومت پر نه دی پیژندلې. د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت او د ټولګډونو حکومت جوړونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنجشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل شي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژې کار باندې شوی دی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا افغانستان پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو یانتو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اجرایه بورډ له تایید وروسته به 300 میلیونه ډالر د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې د مالي مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. او د دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوي د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنجشنبه په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استادو ترمنځ کیږي. په پام کې د شو د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دغه غونډه روانه یک شنبه او دوشنبه جوړه شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دې شنبې پورس د منشن لمنیتی کانفرنس وروسته دوه ته لاړ شي. تجارک زیاته کړي چې په دې دو ورځنۍ غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم خبري وشي. د ښځو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د ښځو واقعي استازو ته د ګډون زمینه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازی به پکې ګډون وکړي او کنه. بیا هم ستړي مشي ز فريده سيالي مو تخنيکي چارو سره مير احمد صفاي مخي توري د افغانستان په اړه در څه راپورونه لرو. خو اول د نړۍ یو مهم مسله راخلو. د روسي د سياسي مخالفه او د اداري فساد ضد فعال الکسي نوولني د مړيني خبر ورکړ شوی دی. نن د دې خبر تر خبرېدو وروسته د نړۍ بیلابیل مشرانو او سیاستوالو په دې باب عکس العملونه ښودلي. هغه په وروستیو کلونو کې په 2 کلونو بند محکوم شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتس سیمه کې د تازیری خدماتو فدرال ادارې څنګ دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی. خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم سوی ناوالنی نن تر قدم وهلو وروسته د ناروغۍ احساس وکړ چې سمدلاسه بې سده سو. وړاندې راغلی چې روغتیایي کارکوونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته زنګ واهه. په لمه کې ویل سوي د الکسی ناوالنی د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وسول خو مثبته نتیجه ورنه کړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیې په حواله دا خبر ورکړی چې 24 کلن ناوالنی سا ورکړې ده. په خپل د الکسی ناوالنی ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی. د ناوالنی ویاندې کره یارمش په یک شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په دې اړه لا تاییدی نه ده ترلاسه کړې. د هغه په وینا د ناوالنی مدافع وکیل د هغه زندان ته په الوتکه کې روان شوی دی. دولتي خبری ایجنس تاس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان د میتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلې دي ولسمشر د ناوالنی د مرګ په راپور خبر شوی. خو پیسکوف وایي چې د ناوالنی د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري. د ناوال لمړيني په نړۍ کې د غنو چارواکو اکثره ملونه پاره ولې دي. په دې منځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د امریکا د ملي رادیو سره په خبرو کې ویلي د ناوال لمړينه به یو ناوړه غمی زوي. په همدې حل کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې ناوال په خپل ژوند کې خپل جرأت وښود. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سجورني په خپل ایکس شبکې یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې د کرملین د منتقد مړینه یو جزایی مستعمره په ډاګه کوي چې د ولادیمیر پوتین د رژیم واقعیت مشتشي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل ویلي ناوالنی د ازادي او دیموکراسي د ارزښتونو لپاره په مبارزې سره نهایي قرباني ورکړه. الکسی ناوالنی د روسي پر حکومت سخت انتقادونه کول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ.
اوسم افغانستان ته راځو. نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د یوې نوې کړنلارې پر بنسټ به په افغانستان کې د کاسازر د انرژۍ لیکت پروژې کار بیا پیل کړي. یاد بانک د پنجشنبې په ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې د نړیوال بانک مدیر اجرایوي پلاوی د افغانستان د خلکو د ملاتړ په موخه دغه اعلان کړی دی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې به د کاسا زر په نوم د انرژي لیک پروژې کار بیا پیل کړي. دغه بانک د بنشنبې په ورځ ویلمی په خبرولو سره ویلي چې دغه بانک جاوی مدیر پلاوی د افغانستان خلکو څخه د ملاتړ په موخه د 3-0 کړنلارې په نوم یو نوی کړنلاره تصویب کړې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي چې د کاسا زر پروژې کار به د افغانستان د 3 ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیل شي، څو یوې سرګردانې شتمنۍ ته د دې پروژې د بدلېدو له خطر څخه مخنیوی وشي. همداشان بانک ټینګار کړی چې د یادې پروژې کار به داسې پیل شي چې دا تضمین شي چې د جوړولو ټول مصارف او راتلونکی عواید به له افغانستانه بهر مدیریت شي او د طالبانو له لاسرسۍ څخه لیرې وي. کاسازر پروژه د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د انرژۍ د لیږد پروژه ده. نړیوال بانک ویلي چې په 3 نورو هیوادونو کې د دې پروژې کار تقریبا پای ته رسیدلی او یوازې په افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د دغه پروژې کار د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه موده وروسته ودرول شو. تمه وه چې د کاسا پروژې له لارې به 1300 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان ته او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د دې پروژې یو له مهمو تمویل کوونکو او ملاتړو څخه دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د انرژي او اوبو وزارت ویان یختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه په وار وار غوښتي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. خو په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي د لیږد پروژې بیا پیلول د دغه هیواد لپاره څومره اړین دي؟ د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت یو شمیر پخواني چارواکو او د اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار بیا پیلېدو ته خوشبینه دي او دا د افغانانو په ګټه ګڼي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د انرژي او اوبو وزارت سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایر ازادي راډیو ته وویل د حکومتونو مسؤلیت دوی ته امنیت تامین دی.
جامعه جهانی د همې مقطع حساس زمانی
کنړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې دا اقدام وکړي دا یو پر ځای او مثبت خدمت دی او ځکه د دې کار هرکلی کوم چې سیمه ایزې پروژې پیلېږي او ګټه په مستقیم ډول افغانانو ته رسیږي او هیڅکله دولتونه د امنیت د تامینولو او پخوانیو پالیسیو چې د مخه تصویب شوي پرته پکې شریک نه دي.
قبلا تصویب شوه غیر از دغه شریک نشته.
د بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي چې له افغانستانه بهر د دې پروژې د مدیریت لپاره د نړیوال بانک پر شرایطو باید له سره غور وشي او د طالبانو حکومت هم پکې برخه واخلي.
دا د منلو
نه ده چې نړیوال بانک ناوړه شرطونه ایښي. دوی باید په دې برخه کې له سره غور وکړي. د دې پروژې د اداري او مدیریت لپاره دي د ټولو ښکېلو هیوادونو ګډ کمیسیون جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه ولري. دوی نشي کولای هوایې له پامه وغورځوي او د مدیریت یوه ډله باید جوړه شي چې د هر هیواد ګټې پکې تضمین شي.
په 2000 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار پرانیسته وکړه او ویې ویل چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه نوې دروازه ده. هغه مهال ویل شوي وه چې افغانستان به د دې پروژې له لارې په کال کې له 40 تر 45 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د کاسا زر پروژه له کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې یو زیات شمېر افغانانو ته به برېښنا او د کار زمینه برابره کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرې ونیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړه شوي دي. د سازمان تیر ورځ په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دغه ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېر ناروغان ښځې او ماشومان دي. د راپور ته لرو د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري او همدارنګاز مقدري خبرونه هم مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرې یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 500 کسان مړ شوي دي. د سازمان د پینشن می په ورځ لسمخیز راپور خپور کړی او زیاته کړی ده چې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیری مړ شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. WHO دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ 244.21 پیښې ثبت شوې چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمنې شوې یو شمیر کورنۍ وایي چې دوی ډیر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکې زهره آریان چې 3 کلن ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسی جان
زه د مسیجان په نوم د یو ماشوم مور یم چې درې کال او سلور میاشتې ژوند کړی و. د یخنی او د هوا د ککړتیا له امله اکسیجن یې نشو اخیستی. ما هغه روغتون کې بستر کړ. هر څه مې چې وکړل خو ونه ژغورل شو.
د عمومي داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر متین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغي اصلي لامل د ماشومانو لپاره د منظم واکسین نشټوالی او سړه هوا ده، او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولی. که دغه دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاري وکارول شي، د دغو ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبا، سخت لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرځېدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. ومو غوښتل چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,000,000 او 444 کسانو څخه زیات ښودل شوی و، چې 16.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان و. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېرې مهمې لیکنې دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو.
د بل خلبي خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي وو، هغه چوکاټ موږ تر ځان سره راولېږدو. دلته بلخ ته
که د دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندودي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالی د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نوې لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زی شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دری هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بے برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو را پوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلاتي لار دی چې یو بل تر وسه شي تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس کړی، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې دا مذهبي جنگونه دوی مجبور کړی چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې، با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دی، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یې ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشتې 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سبان د 12 کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستې د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
وسط تاسو خو ډیرو بدو شرایطو کې هم لیکلو لاس نه اخیستې او نن سبا څنګه مصروف نه یست، یعنی بیا هم صحت تاثیر پی کړی؟
بدو شرایط،
بله
بدو شرایط په درد و علاوه ولما په دې ورستي وختونو کې یو ډیر مهم کار تر سره کړ. یا سره لاپوان په نامه یو کتاب دی چې یو زربول است لیکل شو، یعنی تلور شو کال مخکې، او دا د پښتنو د تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه 300 کال وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زماپکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تر دا داوي لاندې یم، یعنې بېخي نه یم ښه شوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت در کې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پې کو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی و، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینال کې یو ژور سیاسي حرکت و چې مغول د دوی د تشکل نه ویرېدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کرواسیانو کې دی، ده تقریبا 210,000 مریدان درلودل، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره وه چې د دوی په ضد راونه پاسېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې ده ته دعوت ورکړی چې پاک بری دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی او هملته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. د اوو کاله په عربستان کې تېر کړي، هلته یې په عربو کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاهور ته تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته، او هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج ده. ډېر مهم ټکي لري، دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شوه، د هغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې، او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او په دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څنګه ده؟ داسې ښکاري سي ابتدایي ده، او کنه داسې ښکاري تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
فارسي ده، کتاب په فارسی
کتاب فارسی دی
کتاب په فارسی جزا دی فقط پښتو و ناره پکشته ده
هم دغه ناره د دې ناری ژبه څنګه دی انداز په دې دلالت کې ستوري مخکې هم آثار وو
د ناری ژبه خډیره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو تر سترګو شو یعنی داس فکر مو کوچی کېدای شي چې دا اوایل دی اوایل کلونو پښتو ژبه بیا کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه دی یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو په نورسته د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړي دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې میوه ناره پیدا کړي دغه نورسته ما ډېر زیات ناری چې پیدا کړه غد د هوتکو ناری وي چې د هوتکو ټول تاریخ په کې راغلی بیا د احمد شاه بابا د وخت ناری وي چې د احمد شاه بابا تاریخ په کې راغلی همداراز دا د تاریخ نارو سلسله ما چې څېړنه پې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورو را پیدا کی ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نوران دي د روحانيانو نه دې یوسف زو دې دورې دې یوسف زو دې واکمنۍ دې کله چې یوسف زو دې کابل نه یو مسلوال ته په پیښور کې نیش ولغه وخت دې ناری وایلې دې ګیانو سره جنگی دې هغه ناری راست راغلې نو ناری په خپل دې تاریخ ولوی برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدی کابل هم ډیر ارزښت لري ما یو مفصل مقدمه په لیکلې یو اتیا مخه او دا مسائل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نو او اته سو کال مخکې دوی اخیسته دي د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي همدارنګه هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمن شوی هغه جګړې چې پښتنو خپل منځ کې شوې یو لګلګ یا داشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبی تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسره احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کارانه مخکې راغلی دی یعنی هو اته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی دنه واغه د مغول سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې د نورو کتابونو کې نشته یعنی به یو نوی کتاب دی
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړ د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوئ ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بله
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دا دی چې ته څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او ته د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړي په غوږی شمسی او قمری تاریخ لیکلی او فاینل کې د دې کتاب هیڅ غلطی نه لري نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خاطکو نو لاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ په هغه وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نو ورورو راوښتې افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وستې و او فکر کوم ډیر موجه دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زښت زیات ارزښت لري د هغه شاعر د کنه چې د خپل لاس لاس تراشي د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس ویلاس کې وال شوې ما چې وکړتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټې په کې وال شوې ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه دي د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل نه. په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون دې د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه، البته تاسو پخوانی او تاسو پخوانی کتابونه هم خلګو ډېر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوي کولونه دي. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د اے آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوخوړی او کار پی وکړي؟
نو ښه مواد کول دي، زه چې راغلی مو مخه اکاډمۍ ته خپل کتابخانه بغلې، هغه زه چې راغلی مغه لا کار لاندې ولا بشپړ مې نه و تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلان خپل کلی ته چې زه ورشم او به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی، هغه مالته پراتی دي مونږ ته خوندې دي، او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سم دي، یو څو نورې نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یو سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړې دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بیرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري، څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم، او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړ او کار ته وکاو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو پاړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پتی رو سبان د ټول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لکه ډالرو خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوندې، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولۍ کې لیدل ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي،
خو سوال دا دی چې څنګه شاکس اخیستل شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخه مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. بزرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. شغل رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاژل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو، که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو، د ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلند ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خون سي غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو هغه ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوي چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوي چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا د پنځه شپږ دوه متره جیک لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاغذ رانیسي. ښه چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلای تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو. ویسی تاس پا پرده که نه مستطیلونه غاری. نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده، که غواړی سې جالبه شی غواړی سې په تاسو تصویر کې راسې، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سې جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سې راولئ، نو تاسې عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه داسې دام په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو سرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېر خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان دي، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. ښه ده، دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر اخیستې خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کېدای سي یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډېر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لاره څو کوو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي دا سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یو عکس د مسه لګزره تیاری هغه اخلي او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایټ روم یا نورو د عکسونو د اډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي
له شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتي دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي یوه یې هغه نومیږي بلې زاو هغه شغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سباندې دولسې سو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاسو دوی ل خپل ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ مچلې چاپ کړي کتابونه خبره کړل کتابتونه جوړ کړ د دې ادبي هڅو په اړه له دوی څخه وورو چې څنګه یې پیل کړ
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیایم لسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده په حکومتي لحاظ به بحث نکو په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس لارې د شعر او شاعرۍ او د غوندو په دغه توګه باندې د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه جبه عام شي ام دغه وچی تقریبا قزو ما چې د ديار له سعودواتي ادراتي ام کلونو پایل دی چې دغه کیسره ما استکیږي موږ په ديار له سلوراتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونی ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې منتج د کړی وغته هغه د هجرت پر مهال باندې البته واړو تللو به هغه کوم چوکات چې البته هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خو تر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې نه په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غزا تر رسیدلې چې اوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لاس دولس کسان نه کته شوې نه دی هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېختو پورې تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډیره برخه اخیستې ده هغه موارد د مکتبونو او د پونتونو د رسخته او د جمعې او دغه مسایلو باندې به توپیر کوو خو لدینه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ ک خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو آدرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې دیوی ونې په وګړو کې لسلو لتردوسو پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی
دا کتابتون ته په دا د ديار له سعودي دغه د نوي ملسيجه په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه
او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړی ده، تاسو یې څرنګه ارزوئ چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغیر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغیر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په غو شروع کې یعنی امدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله، لدین مخ کې ډیرای تر دې چې په د پونتونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې اګه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نو دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې په عامه توګه اجتماعي رسنوی را پیدا کېدل د ټول دغه حالتونو سره ګټه ورسول چې ځوانان وتړل شول د نور نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل، خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشو کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلای، خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کال دومره وخت دلته پاتې شوی دی، ډېر غټ تغییر پکې راغلی، هغوی لیکوالان شوی دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوی دی، په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې ځخت ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزی ناستی چې وي د څو برخې درلودلې، یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې ونه یو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کی د هنر سره آشنا شي، بیا به د هر غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغه سی وکړه تا د سی وکړه دا وکړه. په هر غونډه کې موږ په یو غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې ترڅنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وو، که نثر وو، په دې باندې به کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو باندې خپل استعداد او د خپل پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا و چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه، فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او چې د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، به ډیر غټ کارو. زه د وس د ځوانانو د پاره یا د هر حق غو د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواص دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمی توب نو ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم پم دغه توګه باندې وشي دا ډیر غټ کار دی.
لیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ ورسیو شیبو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لا غلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې په گریوان وینم واخستس پرلای در نه ظالم دور واخستس پرلای در نه ظالم دور سره سره اننګي دې اوس خزان وینم خپل تور زلفو کې راګیر شوې خپل تور زلفو کې راګیر شوې خپل دې سیره نن په زندان وینم سو شو پښتنې کچو په خلو شوې ته سو شو پختنی کچو پخلش وی تا تالک آینه غنده ایان وینم
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر سیجی تر بل خبرونه زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی
وجانا نزمان قرار راشا مهربان زما بلا واخلما جانا نزمان